قدر من اوریدونکو السلام علیکم تاسو وایس اف امریکا دیوی خبرونه په ژوندۍ بڼه اوري اوس هم اونیز خبرونه ده د دیوا ډاکټر خبرونه چې په دې خبرونه کې هر اونۍ هڅه کوو د روغتیا له ډګر څخه یو تکړه ډاکټر ملمکو او تاسو ته په یو شمیر مهمو روغتیایی مسلو باندې خپل نظر، علم او تجربې شریکې کی ترسو تاسو ښه روغتیا ولرئ او په ورته وخت کې کومه روغتیایی ستونزه که ولرئ د هغې څنګه کنټرول او مخنیوی وشي چې تاسو له دغې ستونزې څخه بچ شئ. د دې اونۍ په خپرونه کې له کابل څخه ګران ډاکټر صاحب عبدالغفار غیور له موږ سره په څو شیبو کې ملګری کیږي. نوموړی پلاستیک سرجن دی، یعنی د پلاستیکي جراحي په برخه کې له لاهور څخه ماسترز یا ماستري کړې ده او په افغانستان کې تر لسو زرو زیات بریالي عملیاتونه کړي، یا تر مور دن 10,000 تر لسو زرو زیات عملیاتونه یې ترسره کړي دي چې په دې کې یوه زیاته برخه کابو څلور زره شاوخوا په وړیا توګه و هغو ټولنو کې و چې هلته خلکو اقتصادي وضع کمزوری وه او نیسو کولی چې د خپلو ستونزو لپاره د ډاکټر فیس ورکي یا د روغتون فیس ورکي. نو ډاکټر صاحب عبدالغفار غیور په خپله ورغلی ده او په دغو سیمو کې له خلکو سره مرسته کړې چې دا د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې له شمال نه تر لویدیځه پورې تر شرقه پورې او همدارنګه د ډیورنډ کرښې پورې غاړې د پښتنو په سیمو کې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې هم په وړیا توګه دغه خدمتونه ترسره کړي دي. خوشحاله یم چې ما سره به په څو شیبو کې ډاکټر صاحب میلمه شي. زموږ پروډیوسر ارشد علي صاحب اشاره کوي چې ډاکټر صاحب عبدالغفار غیور له ما سره میلمه شوی دی. ډاکټر صاحب خپرونې ته په خیر راغلی، ښه راغلاست.
خپل سلامونه ټولو اوریدونکو ته چې د ترخې نه اخوا دي یا دی خوا دي، په افغانستان کې دي یا پېښور کې دي یا په کوټه کې دي یا په وزیرستان کې دي او زما غږ اوري، ډېر ډېر سلامونه وړاندې کوم ورته.
وعلیکم السلام، زه بیا هم له تاسو مننه کوم چې په دې د شپې دی نه وخت مو د ډیوی بلنه ومنله، په خبرونه کې مو لمونږ سره ګډون وکړ. دا ډیره پر پورې مسله ده چې موږ له خپل اوریدونکو سره په دې وغږی کو چې پلاستیکی سرجری څه ډول علم دی، دا څنګه تبابت دی. زه غواړم یو ځل قدرمنو اوریدونکو ته د ټلیفون شمیرې تکرار کړم. دمونږ د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03 او که غواړئ په وړیا توګه له خپرونې سره اړیکه ټینګه کوي نو 0800-00-00 یعنی درې ځله و او بیا 90. دا خپرونه همدا اوس د فیسبوک پر پاڼه هم په ژوندۍ بڼه خپرېږي. نو که چیرته تاسو د ډاکټر صاحب په خبرو کې کومه پوښتنه لرئ یا د دې مسالې سره تړلې کومه پوښتنه لرئ نو تاسو کولی سئ له موږ سره اړیکه ټینګه کړئ، د فیسبوک له لارې هم خپله پوښتنه شریکولی سئ، سټډیو ته هم زنګ وهلی سئ. زه ستاسو کوربه مجاهد جواد به هڅه وکوم چې د تاسو زیاتې پوښتنې تر ډاکټر صاحب پورې ورسوم. ډاکټر صاحب، موږ د دیوا ډاکټر په خپرونه کې هر اونۍ په بیلابیلو ناروغیو یا روغتیایي ستونزو باندې خبرې کوو. نن چې تاسو ته موږ بلنه درکړې، غواړو د خپلو اوریدونکو د پوهې کچه د پلاستیک سرجری یا د پلاستیکي جراحي په ډګر کې هم زیاته کوو. په دې اړه کلک زره اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې دا پلاستیکي سرجری یا پلاستیکي جراحي دا څه ډول علم دی او په دې کې څه ډول کارونه ترسره کیږي.
مننه مجاهد صاحب، جراحي پلاستیک زیات خلکو کې دسی یو ایمیج لري یا عکس لري چې دا مرغس نه ده. جراحي پلاستیک تقریبا برخې د مختلف هغه امراض په بر کې نیسي چې ولادي وي یا د سستګي په وجه پیدا شوي یا نور داسې مشکلاتي چې یا سرطانونه د جلدي چې هغې باندې به وروسته ورو ورو خبرې کوو او مخکې به وړو. او ورسره جراحي پلاستیک کې کاسمیټیک جراحي یا د ښکلا جراحي چې مروجه د هغه کې د مخ غوندو لري کول دي د انسان کې نو دي یا چربي یا شرم کول دي او نور د شابه دي.
تیر خ نګورا درنو وريدونکو نن څومره په مهمه مسلې باندې خبرې کوو. ک تاسو لدی رنز وړي چې ویختم او تویږي، ک تاسو لدی رنز وړي لدی زوريږي چې مخ مو ګونځ شوی او خدای نه خواسته زړخ کاریږي، ځکه چې د مخ ګونځوالی او د ویختو لاس ورکول کله کله دا د زړخت یا د زوړوالی نخي ګڼل کیږي. نو نن خبرونه هرو مرو لمک سره تر پایا پوری تعقیب کی لمک سره پاتې شي. ډاکټر صاحب ډیر داسې سزده کوچی د مونږ تاسو له روغتیا او ژوند سره مرسته وکړي. ډاکټر صاحب د تاسو د فیسبوک پاڼې ته مې سر ښکاره کړ، په هغې کې مې د ګڼو داسې کسانو یا ناروغانو انځورونه ولیدل چې مهرباني او غږ دې اورم، خو که چېرته د تاسو د خپل ځای هم لږ بدل کړئ نو غږ به د لاره روښانه راشي. تاسو فیسبوک پانه ته مستر خاره ک یو شمیر زیات ناروغان یا هغه کوشنیان می ولیدل چې په ولادي توګه د شوندو چاود یا درز درلود، او تاسو په بریالي توګه عملیاتونه کړی وو. دا ډول ماشومان تر اوسه پورې اصلا د رسنیو او د میډیا او حتی کوم چې د تبابت لسترګو لري پاتې شوی و. څومره چې ماته معلومات څه په افغانستان کې دا ډول ماشومان شمیر څومره ده په دغه سیمه کې، او تاسو په کوم شمیر تر اوسه پورې عملیات کړی دي؟
لپچاک او کامچاک ماشومان یا شونډې نه شونډې چاک ولري یا کامې چاک ولري، دا ماشومان په غربي نړۍ کې عموما پر 300 یا 350 ماشومانو کې یو ماشوم په دغه مرض باندې اخته پیدا کیږي. مګر په پاکستان کې، په افغانستان کې، چونکې د تعلیم هغه کچه ډیره کمه ده او مورګانی زیاتره وخت په اول درې میاشتو د عمل کې یا ماشومې چې په ګېډۍ په دې وخت کې صحیح خوراک نه کوي یا بې ځایه دواګانې استعمالوي، کور کې دوا پرته وي، دا نه وایي چې یاره دغه دوا ماته ګټه کوي نه کوي، یا ماشوم کمې نقص لري که نه لري دا استعمالوي، او یا هم بعض نور وجوهات دي چې ولادي وجوهات لري جینیټک، چې که تره کې یا ماما کې یا کمبل نیر ریلیټیو کې نږدې خپلوانو کې دغه مرض موجودی، نو په هغې کورنۍ کې عموما همدا مرض دوباره بیا پیدا کیږي، خصوصا هغه وخت کې چې تره لور ماما لور دې سره نږدې خلکو سره واده کوي. په افغانستان کې چې څومره ما ولیدل د لاپچاک او کامچاک هر یو نیم سل یو سلاویا یو سلاتیا ماشومانو کې یو ماشوم لپچاک یا کامچاک پیدا کیږي، او همدا وجه همدغه درې شیان دي. او په دغه اخیری تقریبا په افغانستان کې چې دا شپږ کاله کې زه اوسېږم، په دې وخت کې تقریبا اوسط ډول چې درته وایم د 4000 نه شاید ډېر ماشومان ما عملیات کړي، او هغه څه ورته وایي یو سمایل یا خندا می دا غوی مخ کې پیدا کړی.
ډیر ښه د تاسو د فیسبوک پر پاڼه مو ګڼ انځورونه ولیدل، ترختی هم ډیر زیات خولي عملیاتونه مترسره کړی دی، او د هر ماشوم چې دغه عملیات ترسره شوی دغه دوه انځورونه تاسو یو بل تر څنګ خي یو کلچ انسان پر تل کی، نو
مخکې د عملیات نه ورسته د عملیات
نه نور اختیار هم دغه ماشومان پر مخ تاسو خندا او مسکاخ پر کړی ده، نو دا ډیر یو لوی کار دی. ډاکټر صاحب تاسو د
مجاهد صاحب یو خبر یو بل هم ذکر کوم چې
مهرباني
نو چې کله دلته راغلم جرۍ پلاستیک کې عموما کاسمیټیک سرجري یا د ښکلا جرۍ چې د هغې کې د جرۍ پلاستیک ډاکټر ښې پیسې یا آمدن لري پیدا کوي، نو دغه دغه قسم ماشومان چې لپچا کې کم چا کول یا بعضی سوختګي و ناروغانو یا مثلا د جلدی سرطان نه لرلو نو دې ته ما چورت وه ما چې دسی باید یو لار ووسی چې دغه ماشومان ته هم کومک وشي او هم ثواب پکې پیدا کړم. نو ما ورته پلان داسې جوړ کړ چې کاسمیټیک جراحي یو برخه د هغې د پیسو د دې نادره ماشومانو د مصرف لپاره باید کېدم او همدا سیستم مې شروع کړ. الحمدلله هم پکې کامیاب شوم او هم شاید ډېرو خلکو دعا مې اخیستې.
بالکل ډاکټر صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویلې کېدی شي یو شمېر اوریدونکي هم دا نظر ولري چې ډاکټر صاحبانو پیسې ډېرې زیاتې خوښېږي او څه چې ګټي نو هغه ټولې په خپل جب کې ږدي، خو تاسو د دې نظریې پر خلاف څومره چې زه خبرې ما د افغانستان بیلابیلو ولایتونو ته تللی یاستئ او په وړیا توګه مو دغه ناروغان عملیات کړي دي، فکر کوم چې دغه لپچاک یا د شونډي چاو دا کامچاک یا د تالو چاو دا اکثرا په هغه کورنیو کې وي چې اقتصادي وضع یې دومره ښه نه وي، ځکه چې
عموما یو عمده علت د دې ناروغۍ د پیدا کېدو دا دی چې هغه مېرمن یا ښځه چې اول درې میاشتې د حمل یې هغې کې صحیح خوراک نه کوي، هغه ویټامینونه هغه مواد چې دې ته ضرورت دي خصوصا فولیک اسید ضرورت دي ورته هغه نه شي اخیستلی او په دې وجه عموما دلته چې ما څومره لیدلي اتیا نه 90% پورې دغه ماشومان په غریبو فامیلو کې پیدا کیږي.
بالکل بالکل. او ډاکټر صاحب تاسو کوم سیمو ته تر اوسه پورې تللي یاستئ چې دا نور اوریدونکو ته روښانه سي او یو شمېر ډاکټر صاحبان هم کېدی شي د موږ د خبرونه واوري نو هغوی ته به هم یو لارښوونه وسي چې تاسو کوم سیمو ته تللي یاستئ او داسې کومه شمېره لري چې تر اوسه پورې مو په کوم شمېر دغه ډول عملیاتونه په وړیا توګه ترسره کړي دي، پیسې مو نه دي اخیستي د ناروغنه.
ز مخکل دینه چې افغانستان ته راشم نارتریت شبخانه کې پروفیسور عبید زما استاد دی، هغه سم همدغه عملیاتونو ټریننګ واخیست او بعضې د جرۍ پلاستیک
په پېښور کې
یو څه وخت لپاره تقریبا یو کال شاوخوا، او هغې نه مخکې لاور کې وم چې لاور کې جناح هسپتال کې 5 کاله زما هغه د تخصص یا سپیشلایزیشن چې کو د هغه موده ولا غال ته پوره شول او یا سبب یو کال مې ډاکټر عبید سره کار وکړ او هغه نه پس افغانستان ته راغلم. یو څه وخت دلته خلکو نم پیژندم، زم بلد نه وم ځکه زموږ ټول عمر پېښور کې تیر شوی، نو چې لږ بلد شوم لاری ګودر راته معلوم شو چې کوم ځای کې زه باید توکم، نو شروع مې د قندوز ولایت نه واخیسته. قندوز ولایت کې خواله دا و یوه شفاخانه و چې هغې ما سره دا اګریمنټ وکړ چې که څومره دا مریضان ته عملیاتوي موږ ترې پیسې نه اخلو، او ما ورته ویل زه هسې پیسې ترې نه اخلم، تاسو هغه د بستر کېدو د عملیات خانې یا د دوا یا نور مصارف چې راځي هغه ته تاسو مالی. هغه سم اګریمنټ وکړ تقریبا تر اوسه تنه په قندوز کې د 800 زیات شاید ما مریضان نیولي، همدغه نور کابل کې چې څو شبخانو کې ما کار کوو دلته هم هر شبخانې سره چې کنټاکټ مې کوو اولین ترجیح مې دا وله ورته مې ویلي چې که داسې ناروغان راځي تاسو به ترې پیسې نه اخلئ او زین ترې نه اخلم، مګر فعلا چې کومه شبخانه کې کار کوم هغوی به همدغه همکاري کوي، د مریض دوا ده یا مثلا د عملیات د انستیزي کوم بعض شیان ضروري په کاري یا هغه دومره پیسې نه کېږي، هغه شاید مریض باندې واخلم یا که ناداره یې زه ورته اخلم، نور ټول عملیاتونه فری کېږي یا مجاني کېږي. د دې سره هرات ته لاړم، نور مزار شریف ته لاړم، بعض نور وړو ولایتو ته لاړم، چلته مریضانو راټولېدو کچه کمه وه. عمده وجه دا وله چې خلک نو خبر د لری ولسوالۍ ته یا کلو ته پاسانې باندې خلکو اوال نشو ورکوي یا د مریضانې نشو را جمع کولای. نو بیا هم کوشش مې وکړ، یعنی تر اوسه الحمدلله افغانستان کې شاید په دې کچه باندې هیڅ د شکست نه وي چې دومره عملیاتونه کرا د لپچاک او کامچاک کړي.
د څه کوم شمیره د سره سره ډاکټر صاحب چې په وړیا توګه مترو
سره پورته مو څومره استیمیشن اخیسته وړیا ډول باندې تنه لپچاک او کامچاک نه ولو، بعضی سرطانو مریضان می مادی چاچه ولی و بعضی سوختگی مریضان می ماچه ولی و چه ده چلور درو ناروغان کچه لولیگی.
خواه دیر خواه، یعنی تاسو ده چلور زره ناروغان عملیاتونه کری او پیسی مترین اندخستی ها؟
او
خواه خواه، نو بس اجرونه دی پا خدای؟ او رښتیا هم چې ډیر زیات پروپورې ده د طبابت او د ډاکټرۍ په ډګر کې، موږ رښتیا هم ډیر کم مثالونه د سلرو، ځکه چې بیا خصوصا دغسې عملیاتونو باندې ډیر زیات لګښت راځي د ډیورنډ د کرښې پورې غاړې. هلته د پښتنو په سیمو کې مو هم دا ډول عملیاتونه ترسره کړي که څنګه؟
عموما ما ډاکټر صاحب وباید سره دا عملیاتونه به ترسره کول، هغه ته داسې ناروغان ډېر زیات راتله، د ورځې څلور پنځه مریضه به راتلله ورته، او هغه به هماغه فری په شکل مجاني په شکل به یې عملیاتول، او زیاتره کې به زه ورسره سیستم شروع کړي، بیا به ما ته پرېښودل، ما زیاتره عملیاتول ځکه هغه باور یې را باندې و چې کیپبلټي یا هغه صلاحیت لرم چې یار مریض ته فائده رسوم. ورو هلته ټریننګ هم وشو او هغه د بر پښتونخوا خلکو سره کومک هم وشو.
ډیر ښه ډیر ښه ډاکټر صاحب، بیرته برای شو بیا هم د موضوع په اړه ډیرې پوښتنې دي، او که څه هم نن په ټوله کې د فیسبوک پاڼه یو څه کمزوري بریښي، داسې معلومیږي چې فیسبوک په ځینو سیمو کې کیدای شي ډاون وي یا سم کار ونه کړي، ولې بیا هم هڅه کوو چې د یو شمېر اوریدونکو پوښتنې راوخلو، ولې زه هم له تاسو ډېرې زیاتې پوښتنې لرم. تاسو په پیل کې د کازمیټک سرجري اشاره وکوله چې د هغه 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 سرجري یا هغه عملیات چې هغه د ښکلا لپاره ترسره کیږي، په دې اړه کله رڼا واچوي دا څه ډول جراحي ده یا دا څه ډول سرجري ده؟
کازمیټک سرجري ډېر جراحي دي، صرف دا نه ده چې د مخ جراحي کوو یا د لاس کوو یا د خېټې کوو یا ویښتان کېنو. دوه بخشو باندې تقسیم شوې ده عموما، چې یو انویسیو ده یو نن انویسیو ده. انویسیو داسې ده چې موږ عملیات کوو هغې کې د زیبایي لپاره د ښکلا لپاره، او نن انویسیو داسې ده چې بدون د عملیات نه یو د مریض مخ کې یا بدن کې ښکلا راوړو. چې هغې عمده مثالونه نن انویسیو داسې درته ویلی شم چې بوټاکس موږ د مخ د چملکیانو یا رینکلز لپاره موږ استعمالوو، او د تندي کې چې غونځي په د سترګو وحشي خواته یا لری خواته د سترګو دواړو خواته غوږ ته نږدې، دلته هغوی چملکیانې یا ګونځي دا موږ د دې پیچکاري په واسطه ختمو. بعضی زنانه یا نارینه داسې هغه لري احساس کوي چې زما مخ ډک نه دی یا ډېر زیات چقوریان پکې دي، بیا هغې کې موږ هلورنیک اسید ضرب کوو انجکټ کوو یې، چې هغه هم یو قسم صرف د پیچکاري په واسطه دا دواړه مواد پوټاس او فیلرس دا موږ انجکټ کوو. ورسره یو بل طریقه هم لرو چې چربی یا شهم دا موږ د ښکلا لپاره مخکې زرتو یا نورو ځایو کې، چې هغې سره هغه ساحه چې مثلا چقرای لري یا غونځې لري هغه ورباندې کموو. او نن انویسیو کې نور میتودونه لکه لایزر ده، چې مثلا یو کس ده یو زنانه ده یا نارینه ده هغه زیات ویښتان لري په مخ باندې، نو هغه موږ لیزر کولی شو. لیزر په واسطه د همیشه لپاره ویښتې له منځه ځي، د مخ ده یا کمبل بدن باندې کمزي کی. نور د لیزر لپاره قهوه‌ای داغونه په مخ باندې موږ ورته ملازمه وایو، خصوصا خزو کې پسل حمل نه یا ولادت نه پیدا کیږي هغه موږ د لیزر په واسطه لري کوو. بعضی تور خالونه په مرزادی ډول باندې په نارینه او ښځینه کې موجودی چې هغه موږ د لیزر په واسطه سیو ټو لیزر او توایو یا کاربن ډای اکسایډ لیزر دا وی په واسطه لري کوو. او همداسې نور ډېر زیات مثالونه دي خو دغه هغه عمده شیانو چې ما درته وویل.
مهرباني خبر ته دوام ورکړه.
انویسیو جراحي یا جراحي کاسمیتیک جراحي چې هغه کې موږ عملیات کوو نو هغه کې ډېر عملیاتونه رنجي غونځو لپاره فورهډ لفټ په نامه عملیات دی هغه موږ کوو. د سترګو پر اولاندې چې پوستکی زیاتی هغه موږ د عملیات په واسطه لري کوو چې موږ ورته بلیفروپلاستي وایو یا ویښته کینو چې هیر ترانسپلانټ ورته وایو یا مثلا خېټه کې وازدې ډېری چربي ډېری هغه موږ د لایپوسکشن په واسطه لري کوو یا بعضي زنانه مو پسل دوه درې څلورو ماشومانو نه چې دا وړي خېټه ډېر لاندې پرته یا پوستکی ډېر غوندې پیدا کړي یا شول شوی وي هغې لپاره موږ ابډومینو پلاستیک کوو او داسې نور عملیاتونه
ډیر خدانو. دا هر برخه د مخ د بوتاک نه نیولې او بیا په مخ کې کوم ژورې شي وي د هغې د ډکول لپاره چې تاسو په مخ کې هغه غوړ یا شه مواد پشکاري کوي او یا د ویښتانو د لایزر په واسطه لرې کول او تور خالونه او دا ټول نو دا نو ډیر یو سمندر غوندې یو بحث ده. موږ به هڅه وکړو چې
یو سمندر غوندې بحث ده ورسره پزه جوړو مثلا د چا پزه ټیټه یا غوړه چې ګو د څو ورزیدلې پزې ماته کګې هغه ورته سیده کوو یا مثلا پزې غټې هغه ورته وړه کوو دام کاسمیتیک جراحي کې راځي.
ها نو تاسو خو فکر کوم چې دغه علم چې تاسو وس زده کړی دا بیا خصوصا دغه د پښتنو سیمو ته او په ټوله کې افغانستان ته رسولې ده نو دا خو به تاسو ډیر زیات ناروغان لري او کله کله به تاسو سره وخت هم نه وي چې کافي آرام وکوي که څنګه ډاکټر صاحب؟
والا کله کله د سکیږي شپې ودی مو بس زنګ راشي وای چې راشه عاجل مریض ده او مناجل مریضان لپاره باید ځان اورور.
بالکل ډاکټر صاحب تاسو په اجازه
بعضی ناروغان مشوره غواړي نه ورځ ګوري نشوه غواړي بس نمره پیدا کی راته زنګ وی وای چې دغه مرض باره کې راته مشوره راکړه.
همداسې ده ډاکټر صاحب. ورزو د ټلیفونونو لوري ته عزیز الرحمن عزیز ورور زنګ وهلی ده لپشین نه د دوی پوښتنه به وخلو بیا به ورزو نورو اوریدونکو ته.
صحیح ده
عزیز صاحب خبرونه ته په خیر راغلی.
قدرمن مجای جوار صاحب تاسو قدرمن ډاکټر صاحب ته او تاسو قدرمن پروډوسر صاحب ته د ډیو ریډیو ټون هم کاران ټون مینوال ته سلامونه.
وعلیکم السلام خبرونه ته په خیر.
وعلیکم السلام. د ټولو مخه د ډاکټر صاحب ډیر شکریا ادا کوم چې دغه شایسته موضوع او ډیر په شایسته موضوع باندې به زه یو ډېر سوال پوښتنه وکم. اوله پوښتنه خو می دا غوي ډاکټر صاحب دا کوم ویشتان چوله دی او دا کوم سرجری چوه کی آیا دا د دماغ لپاره نقصان لري کینه لري دا پوښتنه. او بل پوښتنه دا کوم چې د مخ چې کوم سرجری ده دا چوه کی دا مطلب سو ټیم لري چې مطلب څو ټیم بیا برته کولای شي چې انسان یې وره وکړي بیا مطلب څو ټیم غواړي چې بیا وکړي دا. او بل دا کوم دشتان چې سپین وي او بالکل دشتان یې خيږي د دې د کوم صورتيال د دې سره د څه دغه کې دا آیا د ویني مسله پیښیږي که مطلب ویني مسله وي که او په دې کې کوم صورتيال دا د دې درې پښتنې وي او دا پښتنه او بل دا خاص کر دا پزي یو چا پرشین کړی وو مطلب پزي دا اډه ما څو نو دې اډه چې کوم دا وایي چې مثال دا زما سړي وسم جوړ نه دی نو دا سلور پښتني درې سلور پښتني تاسو په ځین کې لرلی دی.
مننه ان شاء الله ډاکټر صاحب بلزان سره لیکلي کور ودان مخ ډاکټر صاحب جواب درکې یو بل اوردونکو مخلو صادق شیرانی صاحب. ډاکټر صاحب د صادق شیرانی صاحب په ټلیفون باندې وخلو بیا تاسو جواب ورکې مهرباني. صادق شیرانی وو
پښتنه مې یاد نه ونه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. زیرته په یادم ډاکټر صاحب تشریف مکوي. ښه
جی
شیرانی صاحب بخیر راغلی.
او ډاکټر صاحب ته او ټول اوردونکو سلامونه. عرض ما اول دا دی
وعلیکم السلام
چې ډاکټر صاحب دا مشفقانه او دا همدردانه لهجه او انداز مواوري دو ښه خوند را کړ او زما دعا او ته وتعالى الله پاک
خیر سي
دنیا سمتي
امين
الله پاک دې دنیا سمتي دا دای دوري دغه کوي اکثر ډاکټران خو دای د خفه کړي نه فراونيان اکثریت او دا لهجه او انداز دا بالکل یو غدرای انوک انداز دی. خدای تعالی دې بر بر صحیح تام کړي. بوم هم ارزا دی
مننه جی
دای دا کوم خبر جو کہ ڈاکٹر عبید سے دا پد گرے کی چینی چیر چینی یو مدا پسند وہ مدا دا ستا سی دا باندھ کی کم دمک دغا وی دا شاید کوا تا کفن تو اس نے کم پتھر گو سی سکرین سے نہیں مطلب دا ہم کو والا کی کنا دا دگی بل ڈاکٹر ہی
ڈاکٹر سے پ خبر ہے پوچھ سوئی کنا پ پختن ہے پوچھ سوئی
او دواړه
پښتنه باندې ډیره مننه ډیره مننه شارنی صاحب کور ودان بر ډاکټر صاحب اوس تاسو دواړو ته جواب درکې.
اول سوال تر ازو من ملګری څلور سوال وکړل. اول سوال دا و چې کوي ست کې نو دماغ باندې کوم تاثیر لري کنه
زیان لري کنه لري او
وخت پوستکی کې وخت راښنه کیږي مطلب د ازمن نارمل وخت چې دی دا پوستکی کې دننه په داغه نه پس پوستکی نه پاس دوه درې طبقې نوري دي لیرز ورته وایو پوستکی کې هغه نه پاس اډوکې دی اډوکې نه لاندې بیا بله طبقه ده بیا هغه نه پاس مازغه شروع کیږي یا دماغ شروع کیږي نو هیڅ قسمه تاثیر نه لري ور باندې دماغ باندې او کوم وخت چې شودل کیږي هغه وخت غټیږي لکه نور وستانو غو دی هغه مستا خپل وستي د سر د شانې راخلو مخې ته لګو او کې کومول شي منځل شي وړول شي په سلمانی یا نایته زی هغه واړه کوي او خپل هغه نارمل رشت یا نمول لري یا غټي هغه څه مشکل نه پیدا کوي.
ډیر
او نو د ری پښتني راته لګلګا کوي
او وې کچې تاسو د مخ عملیاتو کې یا تاسو چې ول چې مخ کې دغه پچکاری کوي چې دغه مخ ډاکسي یا خپل سي دا نو څومره وخت بعد باید بیا بیا دا ناروغ درشي
او پوي سم بوتاکس او فیلر چې دی هغه دایمي نه دي. عموما بوتاکس د پینزوم یا شتنه تر کال پورې تاثیر کوي زیاتر خلکو کې شپږ میاشتې و میاشتې تاثیر یې هغه نه پس باید دوباره بیا هغه غونځو لپاره یا چملکیانو لپاره باید دوباره استعمال شي. فیلر یا هایلورنیک اسید هم همداسې دی که چربی اچول کیږي چربی عموما زیات وخت لپاره کار کوي چربی یعنی شحم زیات وخت لپاره کار کوي او هغه زر نه ویل کیږي ختمیږي نه ځکه هغه د خپل بدن نه راخیستل کیږي یا د پښې نه یا د خېټې نه راخیستل کیږي او زیاتره جراحي عملیاتونه د جراحي پلاستیک عملیاتونه چې موږ کوو هغه لپاره د ناروغ عمر ګورو چې آیا د عملیات لپاره د عمر صحیح دی که نه دی. بعضی ناروغان ځانه کې راځي شلکلنی کې پنځه شلکلنی کې دیر شلکلنی کې راځي او ضرورت نه لري هغه ته موږ دا توصیه د جراحي نه کوو ورته وایي چې یاره اوس ضرورت نشته چې ته د عملیات وکې ځکه اوس ښه یې بهتر یې او که څلوېښت پنځه څلوېښت پنځوس یا پنځوس نه اوښته یې عمر نو بیا دغه عملیات کوو او تر لس کالو نه نیولې شاید د هغې نه زیات کار وکړي هغه عملیات.
ډیر ښه. او بل پښتنه وکولا چې فکر کوم چې ویخته سپینېږي د دې څه علت ده داسې
سپښتنه سپینې دوه د ویښتانو هیڅ علاج نشته په ټوله دنیا کې. عمده وجه د ویښتانو سپینې دوه دا ده چې عمر زیاتېږي ویښتم سپینېږي او بعضی خلکو کې د ویټامینو د کموالي د وجه نه ځوانانو کې مثلا پنځلس شل کلنی ویښتې سپینېږي ویټامینونه چې بیرته ورورس یا خوراکي موادو کې غذایی موادو کې ویټامین یا ټابلیټونه موږ ورته توصیه کوو هغه سره بیرته ښه کیږي.
کوم خواړه دي چې سړی وخوري چې ویښتان په دغه سن کې چې تاسو ول په دغه عمر کې همیش تور پاتې سي او سپین نسی دغه وخت کې کدی
همیش خو نه پاتې کیږي
نه په دغه د عمر په دغه برخه کې چې تاسو ورته اشاره وکړه کنه په ځوانۍ کې
میوه‌جات او سبزیجات دا ډیره فائدہ لري نسبت وخت ته یا وریجو ته یا نور مواد چې خوري هغه وخت وریجې دا شیان چې دي انسان ته انرژي ورکوي هغه ضروري پروټین ورته لري مګر میوه‌جات او سبزیجات کې منرالونه او ویټامینونه ټول نه زیات دي.
ډیر ښه. او بل پوښتنه چې د نو کول هغه کجی پز یاډو کې وي مات شوی وي بیا عملیات وکي نو د دې کوم ناوړه اغیزې خو به نه وي؟
نه هیڅ قسم ناوړه اغیزې نه وي. پوښتنه لږ داسې و چې عملیات شوی او بیا هغه څه ښه نتیجې نه وي ورکړي هغه کې دوه خبرې یو دا چې پز یاډو کې صرف مات شوی د باندې یاډو کې د پوستکي لاندې شوی هغه خو سیده کیږي دننه پازې کې دوه پردې دي چې هغه پردې کږي شوي یا هلته هډوکی دننه ننوتی نو هغه عملیات غواړي او هغه ښه کیږي بیرته. او پېښور کې زیاتره د ګوشوګلو ډاکټران یا ای این ټی سرجن موږ ورته وایي هغوی دا د دننه د پازې عملیات کوي او بالکل بیرته ښه کیږي. کوټه کې مشته دي په نور ځای کې مشته. او دویم ملګری سوال
صادق شیرانی سره
ډاکټر عبید نارتس شوخانه کینی پروفیسور دی او زمونږ د پښتنو یو فخر دی ځکه تقریبا د 50 کالونو باندې د جرای پلاستیک ته خدمت کوي.
څومره ښه. فیسبوک ته ورزو د فیسبوک په پاڼه هم یو شمیر اوریدونکو کمنټونه کړي پښتني کړي او یو چا پښتلی دي چې لپچاک څه ته وایي تاسو مخته اشاره وکوله دي په دې باندې تاسو خبرې وکولې خو کې دي شي نور معلومات هم غواړي او په ورته وخت کې جهانگیر خان مشوانی صاحب درنه سلامونه درته وایي او نیکی هیلی او بیا د پښتنه کې چې د تالو کټ جراحي نه ورسته پاواس کې فرق وی او کنا چې د تالو د
او دا ډیره مهمه پوښتنه ده.
ښه
د تالو کړه چې کله غکیږي منستر راځي نو خو عمر دا غي د عملیات لپاره مخکې د 3 میاشتونه یعنی شپږ سمه او نه سمه 3 میاشت د ژوند کې باید عملیات شي ځکه هغه ماشوم چې د عموما هغه 3 نه پس خبرې شروع کوي سپیچ سنټر چې موږ ورته وایو د خبرو مرکز دماغ کې چې ده هغه فعالیت خپل شروع کوي او د هغې په وجه باندې باید په دغه ټیم کې عملیات شي او کله چې بعضې وخت داسې واقعات موږ ګورو چې عملیات شوی مګر هغه عضلات یا تالوی ښه ځای ته نه وي راغلی نو دا ویل لپاره بیا څنګه لا ټول عملیاتونه دي چې اواز هغه سره به تر کولای شو خو بیا تر دلته چې مالی دلی دي افغانستان کې تالو ناوخ ته راوړي تالو کلنی ماشو 15 کلنی وای دا راته عملیات کا نو هغه په هغه اواز کې چې ډیر فرق راشي 10% یا 20% یا چې ډیر ښه راشي په 20% پورې فرق راځي. یو ډیر مهمه خبر چې زه خپل ناروغانو ته د تالو د عملیات نه پس ورته وایم هغه دا ده چې موږ دلته سپیچ تراپیست نه لرو چې اوازونه ورته یاد کړي بیرته سر نه نو ښه طریقه دا ده چې تجوید د قران شریف چانل دکی د عربي ټکی چې دی هغه ډیر ټول قوي دی خه تلفظ کیږي قلقله چې ورته وایي هغه په حساب باندې ډیر خه تلفظ کیږي نو دا کام چې کله عملیات شو جوړ شو نو که تجوید شروع کی نو دغه من ناروغ یا ماشوم ډیر ښه आवाज پیدا کوي.
ډیر ښه. او د جوا ډاکټر د خبرونه یو هدف یو موخه يم ده هم ده چې د عوامو په هواي زیات کی لکه اوس تاسو ډیره مهمه مسله ته اشاره وکوله. درنو اوریدونکو کچیر تر تاسو په کورنۍ کې د تاسو په گاوان کې د تاسو په خپلوانو کې داسې یو ماشوم وی چې د غوي تعلقي درز وی او یا تعلقي چاود وی نو څنګه ډاکټر صاحب تاسو ته ویلي هڅه وکوي د اتلس میاشتنۍ له عمر نه مخکې ډاکټر ته ورسوي نو دوی به بیا وروسته په ژوند کې د خبرو کوم ستونزه ونه لري. ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. یو بل او فکر کوم چې مشواني صاحب یو بل پوښتنه هم لري او هغه دا ده چې د پلاستیک سرجري کې وي د مخ کوت یا غونځې داوي زیاتې وي مرۍ ته راغونډې شي دا لرې کېدای شي او که نه؟
او مرۍ ته عموما غونډېږي ځکه انسان چې کړېږي نو د جاذبې قوې په حساب د پوستکی یا جلد چې ډېر سستواله یا شرواله پیدا کوي که نه هغه لاندې کش را پرېوځي او زیات د چملکیانې یا غونځې په غاړه کې ښکاري. نو مونږ چې کله فیس لفټ کوو کس ته یا مخ ورته بېرته ځوانو نو هغه د غاړې غونځې ټولې ورکوو.
ښه ښه ډېر ښه. مامور خان د فیسبوک پر پاڼه باندې تاسو پوښتې چې دا سترګو سر ټچ لاندې هډوکی مې گزار خوړلې ناستې آیا دا واپس راځي او کنه؟
او ما ویلی د مام ستاسو ویب سایټ راولې دي.
ښه ډېر ښه.
هغه چې گزارې خوړلې هډوکی لاندې د پښو یا درنه نه نوتې دا وی څو لارې مونږ علاج کوو هغه هډوکی عموما دوباره بېرته نه راځي ګو د هغې لپاره یا دا چې چربي یا دا شهم چې دي دا هغه کوم ځای کې چې چقوری دی هغه دي کې پېچکاري کوو او یا تیار پېچکاریانې راځي هلوډني کسي پېچکاریانې راځي چې هلته یې مونږ انجکټ کوو یا ضرب کوو یې او هغه ځای راجګېږي. یو بل لارې دا ده چې تیار مواد راځي میټپور یا د سیلیکان په نامه هغه مونږه ریشیپ کوو شکل جوړو چې څومره ضرورت دی ورته هماغه د پوستکي لاندې ورته فکس کوو یا هلته کلک کوو او بیا هغه چقروالی ختمېږي.
ډېر ښه. یو دوه اورېدونکي لرو. یو شازم له مالیشیا نه. شازم بور خبرونه ته بخیر اغلی
مجاهد جواد صاحب تا او ډاکټر صاحب تا زماره طرف نه د مینی د خلوص ډک سلامونه.
وعلیکم السلام. څه پوښتنه لرئ ډاکټر صاحب؟
بس ډاکټر صاحب نه یو وړه شته پوښتنه ده چې خو مونږ دا وایو چې د عام خلکو د پاره یو پوښتنه کول غواړو چې زموږ په سیمو کې کوم دی نه دا بیماریان هم شته په دې مرای کې چې یو غور راځي مونږ ته غور وایو چې نور علاقه خلکو ته مختلف داسې نمونه وایي نو موږ وو چې دا غورونه چې کوم دي نو د دې بيمارۍ خلک چې کوم اپریشن کوي یا څه کوي نو خلک د دې نه ډیر زیات یریږي. نو موږ وو چې دا بيماري د څه شي د وجې نه راتلی شي او دې ته څه کوم بيماري وایي. نو موږ وو چې دا بيماري خطرناک وي زیاته دي او دنا مطلب دا لري چې د علاجونه کیږي.
ها مننه تاسو پوښتنه ډاکټر صاحب وخت
له کوم شوما غور یا ګایټر په انګلیسي کې ورته وایي موږ ورته دلته په افغانستان کې جاغور وایي
جاغورو
چې دا د تایرایډ غدې غټواله ده او کله چې ډیر غټ شي نو دا وی اپریشن یا سرجری کیږي او زین کوم ځکه ما مسلک نه ده یا د ګوشګلو ډاکټر ENT سرجن چې ورته وایي هغه کوي یا جنرال سرجن کوي
او
حقیقي مکمل.
ډیر ښه. عمر نهرور له لکی مروت نه ټلیفون کړی. عمر نهرور خبرونه ته په خیر راغلی.
تاسو ته او ډاکټر صاحب ته ټول اړوندو ته السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ډاکټر صاحب ته یو پوښتنه ونه کوم یو بده خوشحال بابا شیر وته ډالۍ کوم.
مهرباني.
وایي چې دا راته د دې داوري کړې ځکوي
څنګه
پته دې د روح څخه ذکرې د ناقص دې د روح لري خطر.
اها
صحیح خبر
بالکل.
پوښتنه مې دا ډاکټر صاحب نه چې دا جنو د ځوانانو په مخ باندې موږ ته خیرای وته وایي دا انګور لاندې تورې لکې راځي. ها دې په ټیپ کې لای دا خوراک څه ولا پکار دي.
ها
تورې لکې کوم ځای کې دي؟
ډېر مننه.
تورې لکې کوم ځای کې دي عمر نو صاحب؟
دا انګور لاندې دا تورې موږ ته خیرای وته وایي تر خیرای دا ځوانانو او جنو چې دا
معشومان راوړي هغه کې دا ډیر زیات پیدا کیږي او خصوصا زمنګ کډیوالو خزو کې چې تنور کوي لکه ګرم ورته نيزي نو دا لکه پټ پیدا کیږي او د دې د دوا په واسطه ملاچ تا کریمونه د دې شتدي چې هر جلدی ډاکټر ته یا جړی پلاستیک ډاکټر ته لاړ شي نو هغه دوايي ورکړي او لګوخ نيسي په اسانۍ باندې کیږي یعنی شپږ تر کال پورې دوا منظم باید واخلي ښه کیږي. بله لارې دای چې موږ کیمیکل پیلز ورته وایو چې هغې کې ګلایکولیک اسید دي یا نور مواد دي چې هغې په واسطه دا مینځل کیږي. باید مجرب ډاکټر یا پوه ډاکټر په واسطه چې هغه هم دې مسلک کې پوهي هغې په واسطه مینځل کیږي درې څلور ځلې میاشت اره میاشت یو ځل ورځي او دوا ورسره ورکوي مکمل صفا کیږي. که دی وسم ونه شو بیا موږ لایزر ماشینونه لرو د لایزر په واسطه دا ورکیږي.
او بیا هم د مخ ته لکو بحث دا ډاکټر صاحب په ځینو کسانو کې په ځینو هلکانو کې یا خصوصا په جنو کې لشمانیازیس یا کالدانه چې ورته وې دا ناروغي چې تیره کې بیا کچیرته په مخ باندې وي نو په مخ باندې یو غټ لکوي یو غټ داغ وي دغه داغ د لری کولو عملیاتونه هم تاسو کوي کنه؟
او د دې لاج باندې ما ډیر کار کړی شاید ډیر ناروغان مې د سي عملیات کړی او د لپاره ک داغ ورکوي نو هغه یو ځل باندې اپریشن کوسته عملیات کوسته مکمل راخلم او یو خط پات کیږي د عملیات هغه مرور وخکی او که دا غټي دوه مرحلو کې درې مرحلو کې هغه راخلو ته دا د ځای کې لکه د پزی پر سر نو هغه د لپاره بل دي د پوسټه کې راخلو انته لګو چې دا هم دکشي عوام اوار شي او که بعضې داغونه داسې وي چې هغه یا ډېر غټ وي یا پوستکي لګولو ضرورت نه وي هغې کې موږ پیچکاري زر کوو یا پیچکاري کوو یا چربي موږ ورته نینو فیټ ګرافت وایو چې د پښې نه د پیچکاري په واسطه چربي راخلو دی یا شهم او هلته دوه ځلې یا درې ځلې یا شپږ میاشتې پس پیچکاري کوو او مکمل ښه کیږي. او ورسره که مثلا جګوالی ټیټوالی لري دا داغونه نو هغې لپاره موږ فریکشنل سکیونټو لایزر ورته وایو یو ماشین دی لایزر ماشین دی هغې په واسطه اوارو.
ډېر ښه. یو بل د فیسبوک پر پاڼه باندې والی دردمن صاحب په نامه اوریدونکی دا تاسو ته سلام وی او سلام وروسته وی زما وی زوی پیدا شوی تالو او شونډی کټ و اوس یې تالو اپریشن وشو اوس یې وی پزه ټیټه ده څه وکړي؟
او دې ته موږ کلیفت نوز وایو. عموما داسې ناروغان چې شونډی هم کټ وي او کام هم نه وي دې ته موږ وایو کمپلیټ کلیف لپ اینڈ پیلیټ ډیفارمیټی. داسې ناروغان څو مرحلو کې عملیات کیږي یعنی یو مرحله کې اول مرحله کې زما کوشش دی چې پزه او شونډه په درې میاشتنۍ کې یا څلور میاشتنۍ کې عملیات کړم تالو یې بیا اتلس میاشتنۍ یا اوولس میاشتنۍ کې عملیات وو. هغې نه پس د چې ماشوم غټیږي نو کله چې بلوغت ته ورسېد 14 یا 15 کلنۍ کې بیا پزه دوباره عملیاتیږي، پزه شاید یو طرف کګمي هغه جوړیږي او ټیټمي هغه جوړیږي، او ورسره داسې ماشومان چې غټیږي نو اواز یې خدي ډیر صفائی پکې نه وي، په سږمو باندې غږیږي، نو هغې لپاره بیا موږ چې دغه 14 15 کلنۍ کې بل عملیات کوو چې دغه اواز یې صحیح شي.
ډیر ښه ډاکټر صاحب، که یو سړی مثلا په جګړو کې یا همداسې په کور کې د مخ یو برخه سوځېدلې وي کنه، نو د سوختګي یا د سوځېدو نه وروسته په هغه ځای کې بیخي هغه پوستکی خپل خاصیت لاس ورکوي، کېدی شي ویښته هم په هغه ځای کې شنه نسی، مثلا که څوک غواړي ګیره پرېږدي یو خواته به ګیره وي او بل خواته به ګیره نه وي، د دې په درملنه کې تاسو سره لارې چارې لري کنه؟
او دا ډېر مهم موضوع ده، ځکه موږ خلک زیاتره ګیره پرېږدي او چې یو خوا سوی مخ او بل خوا یا کوم تردید یا ټرامای لیدلې، نو هغې لپاره موږ څو لارې لرو. یو لارې دا ده چې موږ ورته ویښته کړو، هماغه بله خوا ګیره کې چې ویښته نشته مخکې هغې ساحه کې ویښته کړو ورته، او بل لارې دا ده چې پوستکی که ډېر سوی او داغې پاتې نو هغې لپاره پوستکی بدلو بیا ورته ویښته کړو.
ښه ښه ډېر ښه، یعنی دا ټول اوس د حل لارې شته. مشوانی صاحب، لکه چې فیسبوک پر پاڼه باندې بله پوښتنه هم کوي، وي د ځوانکو په اړه باندې د ځینو هلکانو یا جینو پر مخونو باندې چې دانې په متواتره توګه راخیژي نو بیا وي نښې پرېږدي یا تور داغونه پرېږدي، د دې علاج شته او که نه؟
او د چکر چکر سوري پرېږدي چې هغې ته موږ اکنی سکارز وایي، داسې ناروغان څو لار لري د علاج، یو کیمیکل پیلز په واسطه یا داسې مواد راځي چې هغې په واسطه دا سوري پټوو. دویمه لار یې دا ده چې د لیزر په واسطه دا سوري سیزو او هغه لیزر یا وارۍ ورته سوري او تر 80% 90% پورې بالکل نارمل کیږي.
ډیر ښه، بیا هم راځو د پزې د عملیاتونو برخې ته. یو شمېر خلک که چېرته په پزه باندې خوږ شوي وي، لګېدلې وي یا پزه ماته شوي وي، دا خو یو اړخ چې تاسو پرې وغږېدلی، د پزې د ښکلا لپاره عملیاتونه په غربي نړۍ کې خورا زیات ستر بازار لري.
ډېر زیات دی،
نو هلته اوس دغه عملیاتونه څونه په بریالي توګه ترسره کیږي؟ تاسو خپله په کوم شمېر دغه ډول عملیاتونه کړي دي چې یو څوک مثلا وایي چې پزه مې لنډه ده یا پزه مې اوږده ده یا پزه مې غټه ده، چې دا د ځوانانو په ښکلا کې ډېره ونډه لري؟ څومره خلک، څومره ناروغان یا څومره کسان درځي د دې ناروغ د پزې د جوړوالي لپاره یا د ښکلا لپاره؟
هر هفته کې شاید ما ته 3-4 زنانه یا لکان راځي او یا چې همدغه عمده پوښتنه د هغه علتونه دي ویلې چې یا پزې ټیټه یا هغه ورته جګوو او عملیات کیږي او ډیر ښایسته راځي. یا مثلا بعضی خلکو پزه ډیر غټه یا کګی هغه ورته وړکو او ښایسته منظم جوړیږي، او تقریبا افغانستان کې تر اوسه شاید د 1500 نه زیات د پزه ناروغان ما عملیات کړي او الحمدلله خوشاله دي.
ډیر ښه، دا ډول عملیاتونه چې تر سره کیږي دوی بیا د دوی په روغتیا باندې حکومت ناوړه اغیز نه کوي؟ داسې خو نه ده سوي چې یو چا د پزې عملیات کړي د دې په ځای باندې چې پزې خسي خدای نه خسته نور هم خرابه شوي؟
نه نه، پزې مونږ څو کار کوو. پزې کې یو دا چې مثلا پزې غټي هغه ورته وړکو منظم کوي، مګر هغه کم تنفس یا سا چې اخلي پزې باندې هغې ساحه کې که چېرته بندش موجودی یا بندی یا یو طرف کګۍ دننه نو هغه هم منظم کو جوړوي ترڅو هم ساخه واخلي او یا تنفس کو کی او ورسره د باندې نخکل ښکارش.
او ډیر مننه دې موضوع باندې نور خبرې کو زکه چې کې دې شي په پښتنو کې زیات خلک وغواړي چې په دې اړه عملیاتونه اجرا کړي او دوی نور هم خپل شي ورزو یو اوریدون کې لرو مهوش افریدی له کوهات نه چې دوی ذات منتظر پاتې نسی. مهوش افریدی خبرونه ته په خیر راغلی. څنګه
دې زیاته مننه. زه دوختن لرم لکه مو له مخبني یختدي او مو د پروګرام پوره و نه ورېدو او دوره و ورېدو چې دا مخاله مختو په باره کې مو مو ورېدو نو مو له دې سخت مشکلات دي. هغه مشکلات ځکه په بیان کم یو دوه درو له ځینو چې به بیان کم لیکن احساسات چې کوم دي عین نه شو کوي تاسو چې مو له سره مشکلات دي دا ویختو یې لاسه تیر شو مو باندې او تیریږي نو دا مو د دې سره مشوره وکړه مو ته کومې ریزرې دي ولا کوم نو مل هر مخه دا هغره تلو چې دا ریزر یو ناکامیابه هغه د داسې علاج نه ده او بس دې ولا دا ویکس کاوه لکه پالر کې که ویکس سره یا سکي او که په خپله باندې ویکس سره سکي نو دا سره سکوي شي هغه کوي شي نو دی ولې لوچ چې ته کې بهترین کې یو څنګه شي چې دا مولا د مشوره او هر کله دي شي زبر دی زخت مننه وکم.
ډیره مننه مهوش افریدی ډاکټر صاحب د پښتنو باور لکه
جواز
تاسو کوم پښتنه لري ونه ډاکټر صاحب؟
نه 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 پښتنه لرم زه باید ډیر مفصل جواب ورکم.
مهرباني ولنه
جواز زمنګ زنانو کې دا یو ډیر غټ مشکل ده چې اول غټ مشکل ده چې زمنګ زنانه ډیره باندې نه وي د بهر ماحول نه ډیره خبرې نه وي تعلیم کچا زمنګ زنانو کې کم ده نسبت د نارینه وتا او د خور دا هغه خپل احساسات پوره بیان کول نه شو چې څومره هغه مشکل کی ځکه ما ته ناروغان راځي مریضان چې هغه بالکل هغه د روحن دومره نارامه وي چې ولې ما باندې ویښته
طبيعه طبيعه بالکل
د دې موضوع تر ازو چې ویښته ولې پیدا کیږي اول دا ده عموما زنانه او کې د هورمونونه چې دی وینه کې ګرځي د دې توازن یا بیلانس جوړ نه وي نو د خورت از ما توصیه ده اول باید کوم زنانه ډاکټر ته لاړ شي او خپل هورمون ایگزامینیشن یو کې یا معاینه کې تر څو پورې که هورمون بیلانس نارمل وي نو هغه سره پس لیزر ډیره ښه نتیجه ورکوي او لیزر هیڅ نقصان نه لري یعنی امریکای کې هم دا لیزر استعمالیږي په یورپ کې هم استعمالیږي هغه ټول هغه کونسپونس ټول خطر او خواله ټول تجزیه کړی دا ویلي دي چې یاره دا انسان لپاره کوم نقصان نه لري دې لپاره بازار ته راغلی یا میډیکل پریکټیس ته راغلی دا نو اول دی زنانه ډاکټر ته لاړ شي خپل هارمونز به معاینه کی چې هغه کې د نارینه هارمون زیات نه وي که هارمون زیات ول هغه ورته دوايي ورکي هغه سره فکیږي او وختیم کوي هغه سره یو بل الټراساوند معاینه یا تلویزیونی معاینه موږ ورته وایو دا معنی باید وشي چې تخمدانونو یا اووریز کې کوم سیست موجود نه وي چې هغه په وجه د هارمونز بیلانس خرابېږي او د ویښته زیاتېږي دا دواړه معنیات چې وکړل عموما هغه زرانه ډاکټر چې دا هغه دا دواړه معنیات ورکوي هغه چې وکړه هغه ورته توصیه کوي یا ورته وایي چې دغه دوايي وخوره یا لیزر وکړه که دوايي ورکړي او څو وخت پورې دوايي دی وخوري چې هارمونز نارمل شو هغه نه پس په لیزر شروع کوي چې کوم وخته چې پاتې صفرا به جوړ شي خو لیزر کې مشکل دا ده موږ د لری پرتو خلکو چې خار ته راځي دا په دې فکر کې چې یو ځل ولاړ شم ډاکټر ته باید جوړ شم یا جوړ شم لایزر لپاره کم از کم د لزلو نه 15 لزلو پورې هر شل شل ورځې پاس 15 ورځې پاس به ورځي لایزر به کوي ویښته به بالکل سخلاش خو هیڅ تشویش بنه کوي
ډیر ښه. او که دی وی مور په یا دی وی خور هغه تاسو ول چې زنانه ډاکټر ورته وایي کوم ستونزه که دوی ولري په تخمدان یا بچدان یا
وایي کې دوایي ورکوي دوایي ورکوي خو کې که مثلا سیست الرټ وي نو هغه سیست لري کوي چې زنانه ډاکټر لري کوي او هغه نه پس بالکل نارمل کیږي هارمون دې
څومره ښه. او تاسو مخته اشاره ورته وکړه که یو سړی وي ډیر زیات چاغ وي کنه غاټه ګېډه وي او د خپل غټه ګېډه نه ډیر رنګ جوړي تاسو ول چې د طریقه هم ست چې د غواړ یا د شهم یا د لیپید دا ورنه تاسو د عملیات په واسطه باندې باسي نو د دې طریقې خو به سناوړ اغیز نه وي
نه هیڅ نه وړ هغه ځنه لري یو بالکل ساده سرجری ده. اول خو ما توصیه ده چې هغه خوراکونه چې ډیر غوړ لري یا ډیر کاربوهایډریټس یا خواږه لري هغه باید کم وخورو او پیاده زیات وګرځو یا سپورت وکړو یا یو ګنټې لپاره منډه وکړو یا همداسې چې عمر زیاتي پیدل دی وګرځي نو مخکې دې نه چې خېټه غټېږي په ګرځېدو باندې دا ورکیږي او شپې لخوا زما توصیه ټولو اورېدونکو ته دا ده چې شپې لخوا باید غوړ خوراک ونه کړي صرف میوه یا سبزي وخوري یا سلاد وخوري او وده شي ځکه چې شپې لخوا څومره زموږ خلکو کې رواج دی چې وریجې او غوښه باید پخې هغه د خپله هم خوري د میلمه قدر هم د شپې زیات کړي نو په دې وجه بیا خېټه ورو ورو غټیږي او چربي زیاتیږي ځکه شپې موږ فعالیت نه لرو د کیږو نو هغه ټول چربي عمل ته بدن ته ځي او هلته جمع کیږي خېټه کې او نورو ځایونو کې او که چېرته بیا ډېره زیاته وي د هغه سره نه کیږي د ډایټ سره یا د خوراک کموالي لپاره سره نو بیا موږ لایپوماتیک او لایپوسکشن دو دانی سوری خیطه که دسی قلم قدر قلم سوری قدر دقا سوری کهو او ماشین بایسته در طول اواز ده و کهو
خواه خواه چمره خواه. نو دکتر سب تاس داره چی دی دوم را زیاد تو ناروغی و علاجونه یا عملیاتون نشتا د خلکو لمخ نه گونځي خواته کوي هغه چې مخې کمزای کې حس کې او جووري وي هغه جوړوي حتی که د بدن نورو برخو کې هم د خپل لپاره عملیاتونو اړتیا وي نو تاسو کوي نو د سې بووي چې تاسو د خلکو د زړښت په یو ډول مخنیوي کوي کڅنګ
او زړښت خو یو پروسه یا پروسس هغه تریدونکی نه ده هر انسان چې پیدا کیږي ماشومی غټیږي واده کوي ماشومان راوړي او ورو 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 زړیږي دا دا هغه خدای تعالی دغسې نظام پیدا کړی هر انسان خپل عمر لري او د همغې په حساب باندې مخکې ځي او عموما هغه خلک چې سیګرټ ډېر څکي یا مثلا الکول نه استفاده کوي یا دخانیات یا نارکوټکس هیروین دی چرس دی دا استعمالوي نو دې سره ایجنګ پروسس ډېر زیات
کیږي ډاکټر صاحب تیزی ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب د خبرونه فقط یوازې سو ثانیې پاتې دي کور دی ودان چې موږ بلنه دی ومنله او دا اغیزناک او ټول معلومات موږ تاسو سره شریک کړل درنو قدم اوریدونکو دیوا ډاکټر خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي له کابل نه زموږ میلمه و ډاکټر صاحب عبدالغفار غیور چې تر اوسه تر لسو زرو زیات بریالي عملیاتونه کړي چې په هغو کې له څلورو زرو ناروغانو نه حتی پیسې او فیس هم نه دی اخیستی تر بیا مو